په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبورو چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي په نجف کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین ویل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمیچي او محمود پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړ. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربن ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې ولسی حرکت نن په دوو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره له دنیا عالمانو سره له اوسیدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به ځغ تر نړیوالو پورې رسوي. هغوی به د جګړې
د سولې ولسی حرکت په لسګونو ملاتړو پرون د بغلان په مرکز پل خمري کې غونډه وکړه او ویل چې له کندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او په دې لوبو کې اووم مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي سید رحمان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان ټیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي. خو کله چې پر تر نیمه امپای لوبې مخکې له پاکستان څخه ماتې وخوړه خپل هدف ته ونه رسید.
مونږ هم دغه یو هیله او امید و چې انشاءالله مونږ به څلور یعنې څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یوه په دغه ټوله جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه مونږ خرابه کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند پاکستان لوبډلې ته د سیشن بی په ورځ په نیمه پای لوبه کې په لسو وکټو ماتې ورکړه. نن دوهم سیمی فاینل د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ دی. پای لوبه به د یکشن بی په ورځ د هند او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وي. خبرنا له ازادي راډیو اوري. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پرون د استیضاح په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 250 سناتورانو د ولسمشر له استیضاح سره مخالفت وکړ او 40 د هغه د استیضاح غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت رایه ورکړه او 40 موافق رایه وکاروله. جمهوری غوښتون کې سناتور مترام نه چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رائے ورکړی وویل
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رائے به ولسمشر له قدرت لري نه کړی. د سنا د محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي د امریکایانو قضاوت ته. هماغه څه چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ټرمپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې د ډیموکراټانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د ترامپ د استیزا لپاره د سنا له 2 برخو موافقه ضروری و د لګ امکان درلود ځکه چې د سنا له 300 څوکیو 350 د جمهوري غوښتونکو دي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا ته راجع کیږي. په 3 مواردو کې ولسمشر په سنا کې برات ترلاسه کړی دی. عراقي چارواکي او فعالان وایي چې په نجب کې د حکومت ضد معترضینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 معترضین وژل شوي. روغتیایي چارواکو وویل په دغو نښتو کې لږ تر لږه 250 ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وي چې له ملیشیا څخه د اوښتي سیاستوال صدر او د هغو معترضینو ترمنځ پیښیږي چې تر ډېره خپل مشران نه لري او له دندو د یو شمېر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دغو معترضینو ملاتړ کاوه خو په دې وروستیو 2 ورځو کې خپله لاره ترې جلا کړې او د توفیق علوي چې د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی ملاتړ کړی دی. د عراق ولسمشر برهم اسالی نوموړی 5 ورځې مخکې په دې هیله د عراق د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه چې د څه باندې 2 میاشتو پټه په درېدلې سیاسي وضعیت د پای ټکی کیږدي. او د ترکیه په استانبول کې د سبیه ګوکچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوی څخه د الوتکې د خوېدو په پیښه کې 1 تن وژل شوی او 155 نور ټپیان شوي دي. چارواکو په وینا بوئنګ 193 الوتکه د ترکیه د پیګاسوس هوایي چلن و چې له ازمیر ښاره استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سپرلۍ او 6 عمله وې. د الوتکه وروسته له هغې له رنوی یا الوتکرخې وښویده چې سخت باران وو د لوی او تیز باد چلیده. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامال له مشر سره په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت دریځ بیا هم پر اور باندې؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د افغانستان د روغ د رونټیا څار بنسټ وایي د دولت درېګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند په دې وروستیو کې سخت شوی. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خبرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو
مخالفین هیله داده چې کله دوی جنګ کوي نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افراد ته ضرر ونه رسي.
دا موضوع مو په دې خبرونه کې څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه کې
الوتکه ته تیاره ځکه وای چې تایر الوتلو ته وای په عربي کې. الوتکه ځکه ورته وای چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وای او الوتکه جاس ته وای.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته ناتو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیانو شمیر کم کړی دی. نیویارک ټایمز او رسپانډي د راپور لمخې د ناتو د 9 غړو هیوادونو تړون ورسره تر دې د باسونو پیل کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا ملت په خپل انکلنی وینا کې چې پرون وکړه له افغانستان ول چې له افغانستان به امریکایي سرتيري او باسیاو په دې هواد کې به د امریکا تر ټولو د جګړه پای ته ورسوي. تفصیل د احمد شیبر پرپور کې.
د ناتو تړون یو شمیر امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د تړون یو شمیر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواد د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمیر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د غوسمناتر د ماموریت په چوکاټ کې له ناتو پرته د نورو متحدانو پوځیان هم له افغانستان د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمیر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځیانو شمیر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناتو ترون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلې دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل کچیرته د سولې موافقه وشي کونه شي پر راتلونکو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بالاخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل پوځیان بیرته خپل کور ته راستانه کړي. ناتو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,500 سرتیری لري. تمره چې راتلونکي اونۍ د ناتو دفاع وزیران د افغانستان په اړه او د قدس ملاتړ د ماموریت په اړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناتو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نشکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو او د ناتو د متحدانو د ځواکونو په اړه ناببره پریکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څرنګه ناتو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناتو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړی شمیر ځواکونه لري، نو کچیرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې به خپل حضور کموي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په چپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبر اعلان ته د سمو معلوماتو د نو ورکولو مسله انڅېړو. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پرون وویل د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما له مشر تدامیچي او مامو سره پرون یماموتو سره وبخې په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د دچې دواړو مشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړې؟ احمد شیبر د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لویان د ناجی انوري سره مرکه کړې او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. اغلی انوري وویل
په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له شغل تدامشی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سره درلودل، د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د هغوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالی او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالی په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسس د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقي اجماع په برخه کې ډیر مهم و بالا هم درنګ پری تاکید وکړ.
تاسو ویل چې د ډاکټر خالد کومول مسله هم یاد شوه، د افغانستان حکومت خو په خوار وخت تاکید کاوه چې اوربند وشي، اوس څنګه؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالی د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه دا ده چې د انسانانو وژل په دې هیواد کې بند شي او
په نورو برخو کې چې د سیمې منطقې هیوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوي دي، د کومې ځانګړې غونډې خبره یاد شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړې شي او یا داسې کوم بل شي ته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې یوازې د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي پر منطقي اجماع باندې خبري وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد نوم ونه.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجه انوري و چې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت عبدالسلام رحیمی او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د مشر تدمیچی او محمودو ترمنز د کتنې او د چې په دې کتنې کې پر کوم موضوعاتو خبرې وشوې نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو او هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د دولت درې ګونې قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل دغه درې ګونو قواوو یو شمیر چارواکي له قانون ځان پورته ګڼي. له دې سره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې ځینې ستونزې مني، خو وایي دا کمیسیون تل خپلواک دی او خپلواکه عمل ترسره کوي. دا چې کمیسیون اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې څه کړي نور حال به د فیروز عزیزي پر پورت کې واوري.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعاتو حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېلي کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون یې یرغمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوېد او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افضلی په خبره سره لدی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمينه نه ده برابر کړې. د روڼتیا د څار بنسټ مسؤلانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او وی ویل معلوماتو ته لاسرسی په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
در کل نظام
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي والی په حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي 500 سلنه رقم شوه دي او په ځینو برخو کې خموک شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسي صفر تر حقیقت شوه دي.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر عینالدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
بیشتر شو او کار جدیدتر شو.
تیر ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د غرض د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغانستان له حکومت وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق لرلو درناوی وکړي او هغه عملي کړي. د جنوبی آسیا د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیال مشر عمر وړایچ په یو بیان کې ویلي چې افغان خبریالان په نړۍ کې تر ټولو زړور خبریالان دي او په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او خپل چارې سرته رسوي او دوی ډیر له ګواښونو او د غرض له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښاغلي وړایچ په وینا د افغانستان حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې په ترڅ کې افغان خبریالان وکولی شي په آزاد او له تهدید پرته خپل له چارې سرته ورسوي. د سهار اته بجې او یوه دقیقه کې دونکو د ازادي راډیو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالې بشیر ته بخښ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه درې لکه جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او پر راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویورک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړې ده. ټرمپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې ویل د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقه لیک کار کوي. د افغانستان د نظامی او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د ټرمپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداري وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویل امریکا له افغانستانه د یو شمیر ځواکونو ایستل غواړي نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر دیارلو سوزرو پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یوه عبادت ځای غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا دیرش کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کړی وو. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
ازادي راډیو اوري. د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرونی پریکړه د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کوي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي وروستۍ پریکړه به بیا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د خپلو څیړنو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پرونۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایتو کمیسیون پریکړه نن ډېر واضح او در عین حال برخلیک ټاکونکې وي. خو داسې معلومیږي چې د شکایتو کمیسیون تقریبا په دې خاطر چې ځوان دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړی نه وي بحث نور هم وکړ او هغه اعتراضی موارد راجعه کرده تفتیش و بیشمیره میتا نو پروسه بل پراو هم زده غوره که پیدا کر او تقریبا نو ده چه پکر او کرده چه موگا دری هفته کم لکم نور مزارت لرو ترسو چه داغا تفتیش و بیشمیره نه بشپر کری دی رای بخلی کرو خانه سیلی و تفتیش اساس او روستا بیا دی تاکن و خبروه کمیسیون ورسانی پایده دی خلق سترشوی کری او اعلانی کری.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رایه چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنې ته ځي فکر نه کوئ چې اوږد مهال به واخلي؟
بېله شکه چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تمه چې موږ به تقریبا په داسې یو دوه اونۍ کې د ټاکنو په وروستني پړاوونو باندې پوه سو او نهایتا خلکو ته واضح شي چې ټاکنې په لومړي دور کې ګټونکي لري یا دوهم دور ته ځي. نو دا لړۍ اوږده سوله او کیدای شي دلته نه اضافه نور موږ راشي په عین حال کې دې امکان هم شته چې د تفتیش محل کې کوم څه پیدا شي او هغه حالت نور هم کیدای شي د شکایت کمیسیون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنه او بلاخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغو درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسیون پریکړه کوي. د دوی دا پریکړه به وروستۍ وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسیون ونده د دې تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي او په عین حال کې د شکایت کمیسیون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید دوی حاکم واوسیږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختل شي.
یعنی د کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغو لس سلنه رایو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم په اړه دوی کوي؟
بېله شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوي طرز العمل شته لبخانه فقط تصفیق د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي. نو هغوی به دغه ټول سهالتونه رامنځته کوي صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي؟
نه نور شکایتونه لړۍ خلاصه ده. دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او وروستۍ پایله اعلان شي. دغه پاسو
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د ولسمشری د جنجالی انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په باب یې نور نظریات سره شریکول. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبریالانو له کورونو کمپیوټرونه ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. دغه کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خپرېدو لپاره د یو شمېر خبریالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبریالانو د کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مزیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبریالانو اسناد او تجهیزات ګرځولې دي. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوي او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبریالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. ټاکل شوی دی چې دا انتخابات د فبروري په 20مه ترسره شي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم ژغه کوونکی شریف منصور وایي د خبریالانو پر کورونو چاپه تر انتخاباتو مخکې دا معنی لري چې چارواکي غواړي بحثونه او خبرې اترې غلي کړي او انتقاد کوونکي وویروي. ښاغلی منصور زیاتوي که چیرته ایراني چارواکي غواړي چې داسې ښکاره کړي چې دغه هیواد انتخابات آزاد او بې پرې دي نو دوی باید خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له ویرې او طرحې پرته کار وکړي. شغلی منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچه او نور شیان چې د وروستیو چاپو پر مهال ګرځولي دي هغه بیرته خبریالانو ته ورکړي. یو تن چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سره خبریالانو ته چې کورونه یې ورپلټلي دي ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
په ایران کې پر خبر اعلانو د ایران د رژیم لخوا د فشارونو په باب د خبر اعلانو د ساتنې د نړیوالو کمیټې د وروستیو څرګندونو په باب مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې لرو.
الوتکه ته تیار ځکه وای چې تایر الوتلو ته وای په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وای چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وای او الوتکه جاس ته وای.
د ژوند په شی بونیس پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې دي. اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهروي خو اوس په افغانستان کې اتنې مې بجی دي. یو ځل بیا په مو کړې دي څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې ژمنې تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم و بلله. تا دمه چې یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې په مهال دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام د سولې ولسی حرکت غړو پرون په بغلان مرکز پلخومري کې غونډه وکړه او د سولې غوښتنه وکړه. دغه راز دغه ولسی حرکت په پام کې لري چې نن په زابل او کندوز کې د سولې په پلوي غونډې جوړې کړې. تر 19 کلنو د لګ عمر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 50 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې وم مقام خپل کړ. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دای به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجاب کې د حکومت ضد مترزینو پر یوه کمپ پرون د عراق د یوه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي او په نښتو کې لږ تر لږه 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې او ځین نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. مخکې لدی چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي له خوست یو راپور لرو. د خوست د تریزي او اولش الشیر ولسوالۍ په وارس کلی کې د واده پر مراسمو د څو ورځې مخکې وسلوال برید لټپیانو سره پرون مرستې وشوه. د غبرت شاوخوا لس ورځې مخکې شوی د ځایي خلکو په وینا اندرشتو لسی وګړي په کټپیان شوی. له خوست د ازادي رادیو سیمهیز خبريال نجيب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د مرسته د ویش په ځای کې د طبيعي پیښو سره د مبارزې ریاست مشرې محبوبه سعادت ازادي رادیو تول په دې مرسته کې هغو کورنیو سره چې د غړو شمیر تر وو کسانو لږ وي د 14,000 او چې لږو کسانو ډیر وي د 8,000 افغانۍ په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دې مرسته کې هر کورنۍ لپاره ډیر لږ قلم خوراکي توکي ورکړل شول.
اگر دا کار دی بیا هم دومره دي چې یو څه مرسته به وستر وشي نو مرسته نه مونږ هیله لرو چې په دا برخه کې د ادارې ملکی کسون چې زخمین کې متضرر خلکو سره د خپل برخه کې همکاري وکړي.
عزیز الرحمن هغه ځوان دی چې د واده په مراسمو کې ټپي شوی وو او سناتور په نوم یو بل حق کسته چې د صبر یو نه ناکام کړي څخه په دې شپه یاد کړي ته ورغلی وو او دا صحنه په خپل سترګو لیدلی. دوی وویل هیڅوک باید ولسی وګړو خوخی په ویرونو بدلی نه کی.
دا ډول په هیڅوک تر سره کوي باید دې په خینه مخنیوي وکړي بل مسلمانانو ته zarar ونه رسي.
کوټا کې نو سوم ټانګ ټنګ دراب دروب شروع شو بس پر وژلې وشولو په دا کې مو دوا زخمیون شدید کې وو چې یو می د خینې زو وو بل چې د کوم کور کې زم مش پاوه یو زخمی دی دغه کې وو.
په خوښ کې د معیوبینو مشر سید محمد نگزاد بیا له خلکو غوښتل کچېری د دوی په سیمو کې داسې ولسی وګړې وي چې په روان مریسکال کې په امنیتي پیښو کې ټپیان شي او یا د کورنۍ کوم غړي د لاس ورکړي وي او مرستی نیوی تر لاسه کړي نو د مرسته په خاطر د معیوبینو امریتا ورولي.
باز کورنۍ دي چې هغه به سرپرست پاتې شوی دي څوک نه لري او سرپرست نه لري چې دوی ته د ولایتي دفتر وخی او ځای وخی. نو د نورو ورونو نه مداخله ده چې په دې ارسا کې د موسا کومک وکي او د مؤسساتو نه هم د یلا ده چې په دې ارسا کې د موسا نور هم کوي وکي نور کومکونه وکي دوی زیات مرسته ترتیا لري.
د خوست مرستيال والی عبدالواحد پټان بیا وویل کچېری خلک د خپل امنیتي ادارو سر سره همکاري وکي د دا ډول ډیرې په خمخاني ول کې د لایشي د خوځ د ترزه او علي شیر ورسوري چې د خار په شمال ختیز لوري کې د کرخ پوګدو کې پراته ده یو شمیر سیمې ناامن دي او ځینی وختونه په کې امنیتي پیخي رامنځته کیږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی دا ونې په 2019 کال کې د ملکی تلفات په اړه خبري کوو و به ورې چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات